السلام علیکم په افغانستان کې د سحر لاس بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه دی وسات لپاره ده د خبرونه په راپورونه کې ورچې د افغانستان ولسمشر د سیمې له هیوادونو غواړي چې د دایښ ډلې پر ضد ګډ اقدام وکړي په خبرونه کې نور مطالب وروسته معرفي کیږي اوس له مرزي احمد زین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري
د مهمو خبرونو سر ټکی په خوست کې پرون په یو انتحاري حمله کې نږدې دیرش کسان ووژل شول داعش نن یو صوتي پیغام خپور کړ او ادعا کوي چې دغه پیغام افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې د مشر دی او د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ډیپلوماټان یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره نن سهار وختي هم په ویانا کې خپلو خبرو ته دوام ورکړ پوره خبرونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش نن یو صوتي پیغام خپور کړ او ادعا کوي چې دغه پیغام افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې د مشر دی دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې مخکې راپورونه ورکړل شوي وو چې حافظ سعید د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی د حافظ سعید صوتي پیغام د دې ډلې په ویبپاڼه کې وروسته له هغې خپور شو چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وویل چې دی وژل شوی دی خپلواکو سرچینو د دې پیغام کراوالی نه دی تایید کړی ویل شوی وو چې په خټه پاکستانی سعید د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې وژل شوی دی دی تیر میرادي کال له طالبانو څخه جلا او له داعش سره ملګری شو د یوې اونۍ په موده کې په ننګرهار کې د داعش ډلې درې مهم غړي وژل شوي دي په خوست کې پرون په یوه انتحاري حمله کې نږدې دیرش کسان ووژل شول د خوست امنیت اندان مل پوسوال فیض الله غیرت وای چې بریټ کوونکی خپل موټر د چمپ مین په نوم د امریکا د پوزي اړې په لویدیزه خوا کې ل عام سرک سره جوخ د هوایي ډګر د امنیتی پوسټ له دیوال سره والوزو خغلی غیرت ازادي رادیو ته ویل چې د دوی د لمړنۍ معلوماتو لمخې د بریټ دغه بریټ لکټر لګه 15 کسان وشلی او له یو له سوزياتي ټپین کړی دی د خوستې ولایتي روختون مسولانو په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال ته ویل دوی ته د خلزای ولس مړی او درې ټپیان وروړل شوی دی چې یو ټپی بیا ورسره ساور کړه د رښتون دي مسولانو په وینا په مړو او ټپیانو کې ډېرې خزي او مشمان دي چې جسدونه سوځېدل دي یو بل امنیتي مقام د نوم د نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویل چې د مړو شمیر نږدې 150 کسانو ته رسیږي د پیخزینې ټپیان د خوست نور رښتونونو ته هم لیکدول شوی دی دغه خونړی بریټ مسولیت روسه چانه د منلای خو مخکې لدې د دې ډول انتحاري حملو مسولیت تل وسلوالو طالبانو منلی په ننګرهار ولایت کې د هوایي بریټ په نتیجه کې 12 تنه وسلوال وژل شوی د ننګرهار د امنیت قماندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال ازادي رادیو ته ویل چې د تلافي ځواکونو بی پیلوټ الوتکې پرون مازدیګر د اچین ولسوالۍ د میدانک په ساحه کې پر وسلوالو هوایي بریټ کړی چې په پایله کې 12 تنه وسلوال وژل شوی دي نوموړی وایي په وژل شوی کې د کوټ ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال هم شامل دی چې په سرحدي مشهور وو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو لوبو نړیوال جام ته د غوراوی په لړ کې خپل دریمه لوبه له کوربا اسکاټلند څخه وګټله د افغانستان لوبډلې لومړی د بیټنګ پریکړه وکړه افغان لوبغاړو په شلو اورونو کې خپل 15 لوبغاړي له لاسه ورکړ خو اسکاټلند ته د 211 منډو هدف وټاکه محمد شهزاد د دې لوبې غوره لوبغاړی شو شهزاد په شپږ د ستوپونو 15 اویا منډې وکړې له شهزاد وروسته نجیب زدران په یو 20 بالونو کې ودیرس اصغر سنگزی په یو 10 بالونو سلور درس محمد نبی په 13 بالونو 3 درس سمیع الله شینواری په 12 بالونو 19 او شفیق الله په یو ورستی بالش پاک منډي وکړي سکاټلندي لوبډاري که سهم له سلور پر تخپل ټول بالونو ولوبول خو یوازې یو سلو درې وی منډي جوړ کړي او لوب په ادبین راخار کې د افغان لوبغاړو او نندر د ولولو په سپو پایته ورسیده او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ او 70 پوله یو یورو 60 افغانۍ او 80 پوله یو انګلیسي پاوند 92 افغانۍ او 70 پوله یو سعودي ریال 45 افغانۍ او 95 پوله زر ایراني تومان 30 افغانۍ او 50 پوله او زر پاکستاني کلداري 550 افغانۍ ازادي راډیو د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ډیپلوماټان یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره نن سهار وختي هم په ویانا کې خپلو خبرو ته دوام ورکړ. د دغې موافقې له مخې پر ایران بندیزونه او په بدل کې به تهران خپل اټومي پروګرام محدودوي. پر یو موافقه د سلا کېدو لپاره د خبرو اوسنی پړاو دوې اونۍ دوام وکړ او دغو خبرو ته ټاکل شوی مهلت درې ځلې تمدید شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون وخت وویل د مذاکرو لپاره ټاکل شوی مهلت به چې نن پای ته رسیږي بیا ونه غځیږي. د مذاکرو شاملو غاړو ویلي چې پر یوې موافقه سلا کېدو ته نږدې شوي دي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له ظریف سره تر کتنې وروسته وویل لا هم ځینې لوی خنډونه پر ځای پاتې دي. ټاکل شوی د یورو حوزوي د 19 هیوادونو دونو مشران نن د بروکسل په سرمشري ځکه د یونان پر مالی بحران یو ځل بیا پر یو پیشنهادي طرحې غور وکړي. د اروپایي شورا ویاند ویل دغه سرمشري ځ د پرون او نن سهار تر څو ځلې ځنډ وروسته نن بیا رابلل شوې ده. د یونان صدراعظم الکسیس سپراس، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل نن سهار وختي پر دې پیشنهادي طرحې 4 ساعته بحث وکړ. د یونان صدراعظم پرون هم 8 ساعت تولګول او هڅه وکړه د یورو حوزوي پور ورکوونکي وهڅوي چې یونان ته د میلیارډ ډالرو پرځښت مالی د مالی مرستې پر موافقه سلا شي. د یونان خلک دغه مالی مرستې ته ځکړتیا لري چې خپلو پورونو ستونزه ور باندې حل کړي او له یورو ساحې د یونان د وطنو مخه ور باندې ونیسي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملال یوسفزی خپل 13مه کلیزه په لبنان کې د سوریې د مهاجرینو په یو کمپ کې د ښوونځي په پرانیستو سره ولمنځله. ملال د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې د مرمیو پر ځای د کتابونو په برخه کې پانګونه وکړي. ملالی وویل نن بلوغ ته د رسیدو په لومړۍ ورځ د نړۍ د ټولو ماشومانو په استازیتوب د نړۍ له مشرانو غواړم چې موږ باید د مرمۍ پر ځای پر کتابونو پانګونه وکړو. مرمۍ نه، کتابونه کولی شي د سولې او سوکالۍ لور ته لار پرانیزي. ملالی یوسفزی انجونو ته د تعلیم د حق د غوښتلو په خاطر په 2012 کال کې د پاکستاني طالبانو لخوا په ډزو وویشتل شوه او مړینې ته نږدې شوې وه. ملالی وویل چې په لبنان کې د سوریې د کډوالو غږ باید واوریدل شي او زیاته کړه چې ځکه خو دې پریکړه وکړه چې لبنان ته لاړه شي. ملاله اوس هم په بریتانیا کې اوسیږي. او د بغداد په شیعه میشتو سیمو کې پرون په بمی حملو کې لږ تر لږه 23 کسان ووژل شول. د دې حملو مسؤلیت روسه چا نه ده منلی، خو په دې ډول حملو کې اکثرا د اسلامي دولت ډلې لاس وي. د دې حملو تر ټولو خونړۍ په شمالي برخه شعب کې هغه مهال وشوه چې یوه حمله کوونکي خپل چاودیدونکي مواد په یو بازار کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې والوزول. د حملې 9 کسان ووژل او 25 تنه نور ټپیان کړل. پرون د روژه ماتي په وخت کې 8 نور کسان هغه مهال وژل شول چې وو حمله کوونکی په عدن چوکې پر یو امنیتي پوسټه موټر بم حمله وکړه. همدارس د بغداد په الاسکان سیمه کې له روژه ماتي شیبه وروسته یو بلې موټر بم حمله 4 کسان ووژل او 11 نور ټپیان کړل. او د بغداد په العمل سیمه کې هم 2 کسان په یو چودنه کې مړه او 8 تن نور ټپیان شول. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوریدل چې د افغانستان ولسمشر د سیمې له هیوادونو غواړي چې د داعش ډلې پر ضد ګډ اقدام وکړي.
داعش از افغانستان به جای سرایت نمیکنه. داعش از دیگر نقاط به افغانستان سرایت میکنه.
په دې خبرونه کې د کابل چپرسپان ته هم کتنه کوو. دا هم اوري چې په کونړ کې دی وی ویالي د جوړولو چارې بشپړې شوې.
په دې کار سره اگر چې ټوله والو خو په خښوي نه ده، خو بیا هم حکم شډر خطرناک زینو هغه د سیلابو او د باران د وړلو د خطر نه خلاص.
سپورتي پروګرام د لوبو له میدان هم په همدې خبرونه کې ووري. د دې ترڅنګ مو اچار هم درته برابر کړی.
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
دا څه ټول حکومت وو موږ خو د پیسو عايش لپاره منډي کړی وي او اوس په چنګیګو
تر یو ول صبح جو پر درد ترڅنګ نور مسائل هم څیړو. تاسی ازادي رادیو ته غوږی یاست چې خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د 12 ساعتونو لپاره د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سي. ورزو د دې خبرونې د مطالبه برخې ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سیمې له هیوادونو غواړي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد ګډ اقدام وکړي. شغلی غنی د بریکس او د شنګهای د همکاري د ټولنو یا اس سی او په سرمشریزو کې لګډون وروسته پرون ماښام په کابل کې خبر اعلان تول چې دغه هیوادونه د دایش خطر ته باید په جدي سترګه وګوري. شغلی غنی دغه زیات کړ چې ټاکل سوی پر راتلونکو څو میاشتو کې له تروریزم سره د مبارزې پر میکانیزم د بحث لپاره په افغانستان کې یو نړیواله غونډه جوړه سي. احمد تکل او نور تفصیل.
ولسمشر اشرف غنی وایي دای باور لري چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په مبارزه کې د سیمې د هیوادونو اقدامات سست دي. ولسمشر غنی چې د روسیې په اوفا ښار کې په دوه سرمشریزو کې لګډون وروسته په کابل کې په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې، زیاته کړه چې د داعش پر ضد مبارزه ګډو اقداماتو ته اړتیا لري. ښاغلی غنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وروستیو څرګندونو ته چې ویلي دي داعش په افغانستان کې خپلې ریښې پراخې کړي اشاره وکړه او ویل چې د دې ډلې وسلوال له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته راځي.
نقطه اولی است که داعش از افغانستان به جای سرایت نمیکنه. داعش از دیگه نقاط به افغانستان
لمړی ټکی دا دی چې داعش له افغانستان څخه بل ځای ته سرایت نه کوي، بلکې له نورو ځایونو څخه افغانستان ته سرایت کوي. لکه تر لګه له روسیې څخه یو نیم زر کسان د روسیې د ځانګړي استازي په وینا په داعش کې غړیتوب لري. مسله دا ده چې په داسې حال کې چې تروریستي ډلې خپلې بڼې او د مار په شان خپل پوستکي په چټکۍ سره بدلوي، حکومتونه ډېر سست خوځیږي. زموږ اصلي ټینګار پر دې دی چې حکومتونه منسجم جام شي، څو په ګډه اقدام وکړو او په ګډه پر مخ ولاړ شو. افغان ولسمشر همدار زیادونه وکړه چې د اوفا په سرمشریزه کې د دې ټولنې غړو هیوادونو ته پډاګه کړ چې په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره پخه اراده شته. افغان ولسمشر دا څرګندونه په اوفا ښار کې د بریکس او د شنګهای د همکارۍ د ټولنو له سرمشریزو له راستنېدو وروسته وکړه. خغلی غنی وویل د دې سفر پترڅ کې په افغانستان کې د یوې نړیوالې غونډې د جوړېدو تر هوړاندې کړه، څو د داعش او د تروریزم د اصلي ریښو د پیژندنې په اړه څېړنه وکړي.
افغانستان درخواست نمود که یک مجلس
افغانستان غوښتنه وکړه چې یو با صلاحیت سیمه ایزه غونډه جوړه شي، څو په دې اړه څېړنه وکړي چې تروریزم له کوم ځای راځي او له کومو لارو چارو کار اخلي. دا غونډه باید په دې اړه یو واضح میکانیزم جوړ کړي او افغانستان به په همدې مقصد پر راتلونکو څو میاشتو کې د وزیرانو په کچه د سیمې د هیوادونو د غونډې کوربه وي، څو د تروریستي ډلو د تثبیت او له تروریستانو سره د مبارزې د یو میکانیزم په اړه پریکړه وکړي.
تصمیم بگیره.
افغان ولسمشر دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د روسیې په ګډون د سیمې د ځینو هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت پر خرابېدو اندېښنه ښودلې. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د بې امنیتۍ د خورېدو خطر د اوفا په سرمشریزه کې رښتینی وباله او ویل چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه دا خطر له پامه نشي غورځولی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شنګهای د همکارۍ د ټولنې د غونډې په حاشیه کې وویل چې په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخېدو نښې نښانې لیدل کېږي.
په راپور کې مو وویل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سیمې له هیوادونو غواړي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد ګډ اقدام وکړي. بلخوا د افغانستان مشرانو جرګه په ننګرهار ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ ګڼي او له حکومت غواړي چې د دې ډلې مخه ونیسي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د داعش ډله په ننګرهار ولایت کې له ماتې سره مخامخ شوې ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم له یوې خوا طالبانو سره د خبرو د پیلېدو له امله خلک سولې ته هیله مند شوي، خو له بلې خوا په ځینو سیمو کې د داعش یا اسلامي ډلې فعالیتونو اندېښنې هم راپورته کړي دي. د مشرانو جرګې غړي وایي ننګرهار ولایت له دې له امله چې له پاکستان سره نږدې دی د داعش فعالیتونه پکې زیات شوي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل داعش ډله اوس مهال په ننګرهار ولایت کې هم له امنیتي ځواکونو او هم له طالبانو سره په جګړه کې ده. مسلم یار وویل دا ډله په دې ولایت کې د ځای نیولو په خاطر د ملکي خلکو پر کورونو بریدونه کوي او زیانونه ور اړوي.
د طالب طالبان او داعش تقریبا 10 سوریتی داعش جبهه جنگونه روان دی په مختلفو لساری ده میره هر کی دختونه ده 82 ورته ټول ده حوالنو خلکو په کومو کې لږی عوام خلک هم کوشش یعنی دي حکومت سکوت کوي مختلف مود حکومت نداره چې مختلفو ولایتو کې د خلکو نگرانی رفع کړي او د دې ستونزې د حل لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي.
امنیتی ځواکونه څو ورځې مخکې ویلي وو چې داعش یا اسلامي ډله په ننګرهار ولایت کې له ماتې سره مخ ده او د فعالیتونو د پراخېدو مخه یې نیول شوې ده. د مشرانو جرګې ځینې غړي دا هم وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش یا اسلامي ډلې پر ضد هیڅ ډول عملیات نه دي شوي او د دې ولایت ځینو سیمو ته اوس هم امنیتي ځواکونه نه دي ورغلي. د مشرانو جرګې غړي لطف الله بابي وویل دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د دفاع وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې د داعش ډله کمزورې کړې ده. د دې وزارت چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې تر اوسه د دې ډلې یو شمېر قماندانان وژل شوي هم دي. د دفاع وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیری په دې اړه آزادی راډیو ته وویل
هغه ډلې ته چې په داعش په نامه باندې ځان اعلانوي هغه ته ډېر تاوان رسېدلی دی. هغوی ډېر کسان وژل شوي دي. امنیتي ځواکونه په ننګرهار کې د دوی په حقله باندې مشکل نه لري او انشاءالله دا تصفیه او عملیات به تر هغې پورې جاري وي تر څو چې په ننګرهار کې کاملا د تروریستي ډلو نه ننګرهار پاک.
که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت د داعش او طالبانو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو د پرمختګ خبرې کوي خو ځینې کارپوهان پر نړیوالې ټولنې د افغان ځواکونو بلا تجهیزولو تاکید کوي. دوی دا هم وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د امنیتي ځواکونو مدیریت پیاوړی او د درې ګونو امنیتي ځواکونو ترمنځ هماهنګي زیاته کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
او سم اسدالله لودین د کابل چاپ ورځپاڼه ته کتنه کوي.
د افغانستان د جګړې د رنگ بدلیدل او په یو شمېر ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیتونو زیاتېدل د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالب او تحلیلونه دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د هیواد د څو ورځو امنیتي پیښې حیرانوونکې دي او د استخباراتي جګړې رنگ بدل شوی دی. په سر مقاله کې راغلي چې په څو اونیو کې د داعش ډله د خپل واک اوج ته ورسېده او د ننګرهار نږدې ټولو ولسوالیو ته یې ځانونه ورسول. د سرمقالې لیکوال ویلي په استخباراتي جګړو کې دا مسایل معمول دي چې یوه ډله ډېره پیاوړې کیږي او بیا له څه مودې وروسته بیرته له پښو غورځي. سرمقاله لیکونکي د دې استخباراتي جګړې بیلګه طالبان یاد کړي چې په 2001 میلادي کال کې له واکه لرې شول او اوس بیا په سیاسي ډګر کې د ګډون اوازې ګرمې شوې دي. په افغانستان کې د امنیت په برخه کې رامنځته شوې تشه جبران کړی. دا بیا د نننی افغانستان اونیزه د سرمقاله سر لیک دی. په سرمقاله کې راغلي چې د افغانستان د حکومت لویه تشه د استخباراتي ادارو کمزورتیا ده او ویل شوي چې حکومت د برخې ته جدي کار نه دی کړی. د ورسپانې په باور د همدې استخباراتي تشې له امله وسلوال مخالفین پیاوړي شوي او حکومت ته پکار ده چې د توتیو او دسیسو د شنډولو لپاره همدا ارګانونه پیاوړي کړي. چراغ نه دولتي ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کړې چې ولې پاکستاني طالبان له داعش سره یو ځایېږي. په مطلب کې د ننګرهار د والي په حواله ویل شوي چې په دې ولایت کې د داعش د ملاتړ لپاره ګڼ شمېر پاکستاني طالبان راغلي دي. په مطلب کې د افغان کارپوهانو په حواله ویل شوي چې د پاکستاني طالبانو رهبری کمزورې ده او له همدې امله یې غړي له داعش سره یو ځایېږي. د مطلب لیکوال ویلي یو شمېر افغان طالبان هم له داعش سره یو ځای شوي خو زیاته کړې ده چې له دې ډلې سره د پاکستاني طالبانو بیعت د افغان طالبانو په پرتله څو برابره زیات دی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د کندهار د دینی علماو خبرې راخیستي چې ویلي دي د افغانستان د نظام پر وړاندې هیڅ نظامی خوځښت جواز نه لري. په مطلب کې د کندهار د علماو شورا د مشر عبید الله فیضانی په حواله ویل شوي چې افغانستان یو منتخب حکومت لري او خلک یې باید ملاتړ وکړي.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې کال مخکې په اوسط ډول هر ورځ او ماشومانو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله اوښته چې سږ کال دا رقم تر دې زیات دي. قسیم سلمل او په دې اړه نور جزئیات.
په افغانستان کې د جنگ جګړو زیاتوالی د نورو ناخوالو ترڅنګ ماشومان هم زیانمن کړي دي. اوس د ملګرو ملتونو تازه ارقام ښیي چې په اوسط ډول هر ورځ په افغانستان کې تر 10 ماشومانو پر د جګړو له امله یا وژل کېږي او یا هم ژوبل کېږي. په کابل کې د یونیسف له ماشومانو څخه د ملګرو ملتونو د ملاتړ د ادارې ویاند عبدالعزیز فروتان ازادي رډیو ته ویل چې د سږکال جګړو ته په کتو شایي د شمیر له هم زیات سوی وي.
متاسفانه با آمار ارقامی که از سال 2014 به دست ما رسیده
په خوشینه سره کوم ارقام چې د 2014 کال څخه مترلاسه کړی دی نو ویل شو چې هر ورځ 10 ماشومان په افغانستان کې یا وژل شوی او یا هم ټپیان شوی دی او په 2015 کال کې ممکن یو اندازه بیا هم زیاتوالی پکې راشي.
ممکن هست باز هم افزایش د امسال هم رونمایی
شه. شغلی فروتن که څه هم د 60 میلادي کال په اړه دقیق ارقام ورنه کړل خو زیاته کړه احتمالا کوم ارقام چې دوی د کال په اخیره کې خبروي د ماشومان په مرګ جوړ کې له پروسه شکل څخه زیات والی وشي. دی وای چې کله د 2014 کال شمیرې له 2013 کال سره پرتلسی نو د ماشومانو په مرګ جوړ کې 30% لوړ والی شي. په روسي کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ماشومانو د 50 کلونو د مرګ جوړ لپاره یو راپور خپور کړ چې شي په دغه موده کې تر 1300 زیات ماشومان وژل شوی او نږدې 15,000 زخمیان شوی دي. پر راپور کې په جګړو کې د ماشومان مشکلتیا ته په اشاره د دې سازمان د عمومي منشي بانکیمون په حواله راغلي چې ماشومان په افغانستان کې د جګړې بار وړي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون هم په دغه هیواد کې د ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ بولي. دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي رډیو ته ویل چې لا هم ماشومان او ښځې د جګړې لومړني اهداف ته قرباني ورکوي.
زه فکر کوم چې تیر کال او دا اوس چې کوم حالات روان دي د ماشومانو د ژوند د تحفظ لپاره ډېر ښه کلونه نه وو چې د په جنګ کې بدبختانه اطفال او ښځې ډېر اولین هدف دی په جنګ کې.
خو په افغانستان کې د جګړو تر څنګ ماشومان په نورو برخو کې هم زیانمنونکي دي. په تر ټولو تازه مورد کې د کابل د اتمی حوزې مربوط سیمه کې د یو درې کلن ماشوم مړی وموندل سو چې د نامعلومو کسانو لخوا تر تښتول کېدو وروسته جنسي تیری ورباندې وسو او بیا په ډېرې بېرحمۍ سره وژل سوی وو. د کورونی چار وزارت هم دا تاییدوي چې وروستۍ جګړو په افغانستان کې د ماشومان مرګ ژوبله زیاته کړې ده. د دغه وزارت یو ویاند نجیب دانش ازادي رډیو سره په امریکا کې د دغه مرګ ژوبلې مسؤلیت د دولت پر وسلواله مخالفینو اچوي.
متاسفانه در امی اواخر بخصوص زمین تحرکات اخیر دشمن
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د دښمن لورستیو تحرکات سره د ملکیانو په ځانګړي توګه د ماشومانو تلفات یو اندازه زیاتوالی ښیي. خو زموږ ټینګار پر امنیتي ځواکونو دا دی چې په عملیاتو کې ملکیانو ته په خاصه توګه ماشومانو ته تلفات ونړوي.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د حکومتي ځواکونو او مخالفینو په لیکو کې د ماشومانو استخدامول د کافي روغتیایي خدمتونو او خوراکي موادو نشتوالی او شاقه کارونه د افغان ماشومان په وړاندې له نورو اساسي ستونزو څخه دي. ملګري ملتونه دا د بشر د حقونو ښکاره سرغړونه ګڼي او په افغانستان کې د جګړې لشکیلو خوا غواړي چې د ماشومانو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
متیولا له خوسته په خپل پیغام کې لیکلي په خوست کې د تیر شپې حمله د اسلام د دشمنانو کار دی، پاک خدای دې شهیدان وبخشي. عابد له خوسته د وطن دشمنانو د خوستیانو اختر په ویر بدل کړ. مهاجر ټکل له اورزګانه د کرکټ ملي ټیم دریمه پرله پسې بریا دی، ټولو ته مبارک وي. هیله د پات دوی مسابقې هم وګټو. ایمل لیکلي د اشډله چرځې پیدا سوي پر خلکو زور زیاتی کوي. سمیولا حلیمی تندر لپکتیا پا کرده دشون که معاشون زیادی پا اوسنیم عشد هیچی به کورانی گزاره نکیجه. عزتالله افغان لکندهار د دولت لوسلوال و مخالفین و حلکه وچه داختر پا مبارک و روزی که کم تخریبی کار و نکری چه خلق داختر پا خوشحالی پوسی.
دا واستاسو ځینی پیغامونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رالېږلې وه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو لوبو نړیوال جام ته د غوربي په لړۍ کې خپل دریمه لوبه هم پرون وګټله. افغان لوبډلې د سکاټلند سیالي لوبډلې ته په خپل کور کې د 211 منډو هدف وټاکه چې مقابل لوري پوره نه کړای سو. احمد تکل او نور جزئیات.
They face each other now though. Scotland against Afghanistan coming to you live from the Grange in Edinburgh.
له هالند او متحده عربی امارات وروسته پرون د سکاټلند وروچه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره د سیالي ډګر تر اوزی. افغان لوبغاړو په ایدنبرا ښار کې د کوربه لوبډلې په وړاندې په زړه پورې لوبه نندارې ته وړاندې کړه. د افغان ټیم کپتان اصغر ستانکزي چې په چوه ګټله نو د بیټنګ پریکړه یې وکړه او دا کار یې په ګټه تمام شو. افغانستان په شلو اوورونو کې خپل 15 لوبغاړي له لاسه ورکړل، خو سکاټلند ته یې د 211 منډو هدف وټاکه. محمد شهزاد د دې لوبې غوره لوبغاړی شو او د نوم په پرونی په زړه پورې لوبه کې د مبصرینو پر خوله و. شهزاد د کرکټ د شل اووریز لوبو د مقدماتي سیالیو په خپل دریمه لوبه کې په شپږ دیرشو توپونو 15 منډې وکړې او نورو لوبغاړو ته چې د پسې راتلل لوبه اسانه کړه. له شهزاد وروسته نجیب زادران په 21 بالونو 2 اصغر ستانکزي په 1 بالونو 4 محمد نبی په 13 بالونو 3 سمیع الله شینواری په 12 بالونو 19 او شفیق الله په 1 بال 6 منډې وکړې. محمد شهزاد 8 او 15 نجیب الله زادران 3 او 1 محمد نبی 3 سمیع الله شینواری 2 او شفیق الله او اصغر ستانکزي هر یو 1 ووهلې. سکاتلندی لوبغاړو نسبتا ښه لوبه وکړه، خو د افغانستان لخوا خورا لوی هدف ورته ټاکل شوی و. سکاتلندی لوبډلې که څه هم له څلورو پرته خپل ټول بالونه ولوبول، خو یوازې 103 منډې یې جوړې کړې او لوبه په ایدنبرا ښار کې د افغان لوبغاړو او نندارچیانو د ولولو په څپو کې پای ته ورسېده.
It's like they've already won the World Cup, the T20 World Cup in India.
د افغان لوبډلې بله لوبه نن له کینیا سره چې له افغانستان سره په یوه ګروپ کې ده په پام کې ده. افغانستان باید دا او یوه بله لوبه وګټي څو د کرکټ د شل اووریزه لوبو نړیوال جام ته غوره شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 وروسته د 12 ساعتونو لپاره اوریدلې سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږیست. د کونړ ولایت په مرکز کې د یوې ویالې د جوړولو چارې بشپړې سوې. خلک وایي د دې پروژې په مرسته یې زیاته اندازه مځکه خړوبه سوه. نړیوال بانک د دې پروژې لګښت ورکړی دی. روح الله انوري ورباندې رپورټ لري.
د کونړ په مرکز سدآباد کې د کیرالې د تاریخي ویلې د ترمیم چارې چې یو کال وړاندې د نړیوال بانک په مالی مرسته پیل شوې وي بشپړې شوې. د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته وویل د ویلې په ترمیم 4.4 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی او 600 هکتار ځمکه به یې په اوبو خړوب شي.
دا کانال په سپتمبر 2014 کال کې د پروژه پلی شوې ده او تقریبا یو کال کاري موده وه. مجموعی بودجه 4.4 میلیون افغانی و چې تمیل کوونکی به نړیوال بانک و.
هغه وایي که څه هم چې په کونړ کې په تیرو 15 کالو کې د نړیوالو په مالی مرسته زیات کارونه شوي، خو د خلکو ستونزو ته ځکه ځواب نشي ویلی چې کونړ سرحدي او په هر لحاظ زیانمن شوی ولایت دی. د کرهالې اوسیدونکي وایي پخوا به چې لږ باران وشو او سیلاب به راووتو نو ډیری وختونه به یې د ویلې سربند ویجاړولو چې ولس به یې ډیرو ستونزو سره مخ و.
معنوم مولای برهان الدین دی د کرهالې د کلي اوسیدونکي چې کله به باران نه شو او سیلابونه به راغله نو دا به له منځه وړله، خرابېدله به، بیا به خلکو ته تکلیف و، بیا به هغوی راتلله او جوړوله به. اوس الحمدلله په دې کار سره اگر چې ټوله واله خو پخه شوې نه ده، خو بیا هم حاکم چې ډېر خطرناک ځای نه و، هغه د سیلابه او د باران د وړلو د خطر نه خلاص شو. دا ډېره مهمه واله، په دې باندې ډېره ځمکه پرته ده، تقریبا 600 هکتار ځمکه ده. دا شان 2000 فامیل دي، جوماتونه دي، ورباندې مدرسې دي.
حاجي احسان الحق د کرالې د ځوانانو د شورا رئیس د اوبو ډېره تنګسه به خلک دې تنګسه سره مخ اوس الحمدلله چې دا کانال دغه پروژې شرکت سرته ورسو. د کیراله چې څومره ځمکه وه دا چې مخکې هغه ته د اوبو رسیدګي نه کېده، انشاءالله د دې اوبو د ولې په واسطه چې دا اوس کوم کانال جوړ شو ټولې کیرالې ته اوبه رسېږي. هغه زموږ مشکل چې انشاءالله خلاص شو.
خلق وای پوخه هم په کونړ کې د کرهالی او سالار ویلو په ګډون د نورو غنو ویلو د ترمیم په نوم په لکونو ډالر راوستل شوی، خو د راوستل شو روپو ډیره کم اندازه پرې په غیر فنی ډول لګیدلې، او چې کله هم لږ سیلاب راغلی هغه ویلې ویجاړې شوی او بیا هم دوی ستونزو سره مخ شوي دي.
روح الله انوری رپورٹ راکوي. لدې سره په افغانستان کې د سهار لس بجې او دیرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له مرزی احمد زیناوري.
په خوست کې پرون په یوه انتحاري حمله کې نږدې دیرش کسان ووژل شول. د خوست امنیه قمندان مل په وسوال فیض الله غیرت وایي چې حمله کوونکي خپل موټر د چمپمین په نوم د امریکا د پوځي اډې په لویدیځه خوا کې له عام سرک سره جوخ د هوایي ډګر د امنیتي پوستې له دیوال سره والوزو. د اسلامي دولت ډلې دایښ نن یو صوتي پیغام خپور کړ او ادعا کوي چې دغه پیغام افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې د مشر دی. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې مخکې راپورونه ورکړل شوي وو چې حافظ سعید د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو لوبو نړیوال جام ته د غوروي په لړ کې خپل دریمه لوبه له کوربه اسکاټلند څخه وګټله. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ډیپلوماټان یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره نن سهار وختي هم په ویانا کې خپلو خبرو ته دوام ورکړ. د دغه موافقې له مخې پیر ایران بندیزونه او په بدل کې به تهران خپل اټومي پروګرام محدودوي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی خپل اتلسمه کلیزه په لبنان کې د سوریې د مهاجرینو په یو کمپ کې د یو ښوونځي په پرانیستو سره ولمانځله. ملالی د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې د مرمیو پر ځای د کتابونو په برخه کې پانګونه وکړي. او ټاکل شوی د یورو حوزوي د 19 هیوادونو مشران نن د بروکسل په سرمشریزه کې د یونان پر مالی بحران یو ځل بیا پر یو پیشنهادي طرحې غور وکړي.
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې. سید ګوړی اچار او د لوبو له میدان خو ترغه مخ کې یو رپورت لرو. د پکتیا سوداګر او ځینې اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې په تیرو 15 کلونو کې هیڅ ډول یو لوی اقتصادي پروژه نه ده پیل شوی او سوداګری له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. نور حال د داوود تپان په رپورت کې.
دا پکتیا یو شمیر سوداګر او کروندګر وایي حکومت ورسره پرته له ژمنو هیڅ نه دی کړي او په تیرو څو کلونو کې هیڅ ډول لویه مهمه اقتصادي پروژه نه لري. دا دوی په خبره د پکتیا سرمایداران د مجبوریت په اساس د خپل ولایت پر ځای د هیواد په نورو برخو کې سرمایه گذاري کوي. دا پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونو عامل رئیس ډاکټر نصیر عالمیار وایي په تیرو څو کلونو کې د یو شمیر چارواکو د ناغېړۍ او نه پاملرنې پر اساس هغه ډول چې لازم و د اقتصادي پروژو لپاره کار نه دی شوی.
اقتصادی پروژه چې ځي پکتیا کې هغه تر اوسه تطبیق شوی نه دی، ولې متاسفانه ځینې چارواکي دلته ناغړي کړي وو په خاص دلته پروژه تطبیق شوی نه دی. اول پروژه چې موږ لرو د پارکای صنعتي د زر جرم ځکه لرو موږ، ولې متاسفانه سرمایه ګزاران یو ویس فابریکې موږ پکتیا کې لرو چې تر اوسه دوی په شخصي ځایونو کې فابریکې جوړ کړي او سرمایه ګزاري کړي سه خو بدبختانه څه دم ځکه تر اوسه پورې په شپږ کاله کې څه دوی ته توضیح شوی نه دی. او بل مهمه پروژه چې زموږ ده د برق پروژه ده، تمدیدي لین ده له کابل نه تر پکتیا پورې، چې متاسفانه په دې باندې هم کار روان ده خو ډېر سلو کار روان ده، دا باید مخکې باید پیل شوی وای. او بل پروژه چې موږ لرو د ډنډ پټان لاره ده، کرزي صاحب هم واده کړی وو، ډاکټر صاحب اشرف غني هم واده وکړی، موږ سره صدر لاره ترانزیت کوو، ولې متاسفانه دا عملی جنبې ځان ته نه دی نیولې.
نوموړی دا هم وایي چې کچیرته په روان وخت کې هم د سوداګر او کروندګرو ستونزې په پام کې ونه نیول شي، ښایي ورځ تر بلې په پکتیا کې اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو او د دې سیمې ټول سوداګر د هیواد په نورو سیمو کې سرمایه ګذاري وکړي. دا د په خبره چې د دې سیمې ډیرو سوداګرو د حکومت له لوري د نه زمينه سازي او بشپړو اسانتیاو نشټوالي په اساس ونه شول کولای چې په پکتیا کې خپل سرمایه ګذاري وکړي. یو ځل بیا نصیر عالمیار:
متاسفانه اکثره پکتیا زموږ سره په کابل کې ځینې یو دوسه له فابریکې دي چې په کابل په پارکس ناتي کې هغه سرمایه گذاري کړې، ځکه چې دلته زمينه ورته برابر نه وو او دوی نو د دولت حمایه نه وو.
د پکتیا شمیر سوداګر او کروندګر وایي چې دوی سره تش په نوم وعده کېږي او د کار څرک نه لګيږي. د باغدارانو د اتحادیې رئیس حاجی یاسین او د ګردیز یو تن سوداګر:
کمو ته یو داسې لویه پروژه تطبیق شوی وای چې هغه په پارکس ناتي کې برق وای، موږ د وزارت نه څو راخواستنه کړي، موږ د دولت نه څو رخصت نه کړی دي څوک موږ خبره نه غوږ نه غریوي موږ غوښتنه دغه دي چې اول دغه لیار ته ترنزیټ کی دویم دی موږ میوجات حاصلات ته هغه پیدا کی بازار پیدا کی مارکیټ ته پیدا کی دریم د دغه دي چې موږ ته د برق ضرورت ولې چې موږ ته دغه پارک صنعتي توزیع کې چې د موږ په برکیب کې جوړ کو فابریکې چې جوړ نشي نو په اقتصادي کومه په مخلوص شي
زمونږ هم دریم دا یو تجارت ګرځي د خار په ګرځي کې د درې سالور کال کیږي چې د اقتصادي پروژې بخي اصلا نو مسته خو اصلا جوړ شوی نه ده په نو پر جلسه کې پر کال کې ورجن یادوی د خبره والی صاحب یو هر څوک سره راځي د وکیل صاحب دار د غوړې سیمه داسې کوو داسې بندونه به جوړو پروژې به جوړو داسې کومکونه به راوړو خو تر اوسه اس اثر نه معلومیږي چې دوی چیرته راوړي چیرته جوړ کړي دا جوړ کړي دا نه جوړ کړي د موږ د نوې دولت د خواهش زده د نوې والی صاحب په کټ راغلي دا د موږ خواهش زده صدقه اقتصادي پروژې ته لیک توجه کوي
د بغدادانو د اتحادیه رئیس حاجی یاسین دا هم وایي چې په تیرو کلونو کې په مکرر ډول دوی له مرکزی حکومت څخه په دې ولایت کې د میوجاتو مارکیټ غوښتنې هم کړې دي خو تر اوسه ورته کوم بازار نه دی پیدا شوی او په خبره چې کې ادارې ستونزو ته حل لار پیدا نه کړي دوی بل حکومت سره داسې چلند وکړي
خو اخر موږ دې ته مجبوری کو چې د دمانو نه موټر بور کو د وزارت زراعت په مخ کې خلیکو یا د وزارت تجارت په مخ کې خلیکو یا د ریاست جمهوریت په مخ کې خلیکو چې دغه وستوس نیتګرو کړي وو او موږ سمور ورسه د وستپوکو
په پکتیا کې د سوداګرۍ او صنایعو رئیس رشاد باختری د سوداګرو ستونزې په بشپړ ډول تاییدوي وایي تر اوسه پورې دلته حکومت د سرمایه ګزارۍ لپاره هیڅ ډول اسانتیا نه دي برابرې کړې د زیاتوي چې په دې ولایت کې د سوداګرۍ د ودې لپاره شته اقتصادي پروژې نه دي پیل شوې او دا نامعلوم ستونزو له امله تر اوسه پورې ځنډیدلې دي
پکتیا کې د سرمایه ګزاري پیش زمینه یا زمینه سازی لپاره شپږ پروژې جدي چې باید سوی و همه بعضې تقریبا څلور کال مخکې یا پنځه کاله مخکې شروع سوی متاسفانه په تعصب سره وایي چې دغه پروژې تر اوسه پورې تطبیق سوی نه ده د بعضې ستونزو له کبله
نوموړی دا هم وایي ډېرې داسې پروژې شته چې د نورو هغو لپاره زمینه سازی ګڼل کیږي او باید مرکزي حکومت ورته پاملرنه او ولایتي ادارې په کارونو اقدام وکړي څو پورې د پکتیا اقتصادي ودې لپاره زمینه برابره شي همدا خبرې د پکتیا یو شمېر مدني فعالان او د چارو کتونکي هم کوي وایي چې په پکتیا کې هغه مهمې پروژې چې د نورو لپاره اساس ګڼل کیږي نه دي پلي شوې مدني فعال او د چارو کتونکي سمیع الله پیوند وایي
پروژې پلي شوې دي ولې د اقتصادي برخه کې چې هغه د پام وړ بنسټیزې پروژې چې هغه برق ته هغه ترانزیت سړک ته هغه د صنعتي پارک ته هغه نور دغسې هغه د پروژې دي چې هغه اساسي اساس ده د سوداګرۍ چې هغه په هغو باندې سوداګري ولاړه ده هغه پروژې نه دي پلي
دا چې په پکتیا کې د سوداګرو ستونزې تر کومه بریده پورې د ولایتي ادارې مسؤلین مني د پکتیا مرستیال والی عبدالولي صحیح ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ومنله چې ډېر شمېر پروژې له ځنډ او خنډ سره مخ شوي دي
د پکتیا په ولایت کې لوی پروژې لکه د مشلغو بند د خاري ابزازه سړک لکه د زرمت سړک د زرو جریبو په اندازه کې ځمکه لرو د صنعتي پارکونو دپاره چې بنیادي کارونه دي د ملک د نورو د ډېرو سیمو په شان دغه پروژې د ځنډ او د خنډ سره مواجه شوي دي او د دې د ځنډ سبب دا نه ده چې په پکتیا کې دغه ظرفیت نه و موجود چې د زر جري به ځمکه د هغه توار کې د ملي تاجرانو ته او دا هم نه و چې ملي تاجرانو دا نه غوښته خو تعصب سره باید ووایم چې دغه مسلې ته باید مرکزي حکومت په جدیت نظر وکړي او شاید دا ستونزه یوازې په پکتیا کې نه
د اقتصادي پروژو نه پیل کېدل په پکتیا کې د سوداګرۍ د ودې مخه ډب کړي او د پکتیا ډېر سوداګر په دې اندي چې اساسي او بنسټیزې پروژې لکه برېښنا د اوبو بندونه د جوسو فابریکې او نورې ډېر ژر پیل او چارې بشپړې نشي سوداګر به همداسې له ستونزو او چیلنجونو سره مخ وي داود تپان ازادي راډیو پکتیا
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدر منوریدونکو د روژې میاشتې د سپورت ورستې پروګرام تاسو اورئ
په دغه پروګرام کې به د افغانستان د تکواندو د فدراسیون د روزونکو او لوبغاړو د اعتراض په اړه باندې درته ریپورت خپور کړو، او همدارس به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د وروستیو پرمختګونو او بریاو په اړه باندې به د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره مرکه واوري. خو تر اوسه مخکې د تکواندو په اړه باندې ریپورت وغوښی. د افغانستان د تکواندو فدراسیون غړیو او د ملي ټیم زینو لوبغاړو د اعتراض په بڼه یو ځل بیا په کابل کې د تحسن خیمه ودروله. دا دویم ځل دی چې دغه لوبغاړي او د تکواندو فدراسیون غړي په اعتراضي بڼه باندې د تحسن په خاطر سره ټولیږي. د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې هغوی د قانوني احکامو تطبیق او همدارس د نجیب سکندر د رسمي معرفي غوښتنه کوي. خغلی ترکی ټینګار وکړ چې د تکواندو فدراسیون رئیس باید د دغه فدراسیون ټول غړي انتخاب کړي، نه کوم بهرنی کس.
سوال به آقای دکتور نجیب الله سکندر است که تیم خود معرفي کنه.
نجیب الله سکندر باید خپل ټیم معرفي کړي، څوک روزون کوي، څوک سکرتر جنرال وي، څوک هم رستيال. د تکواندو فدراسیون په چارو کې هر اداره لاسوهنه کوي، هغه سیاسي او د موږ لپاره د منلو نه ده. دا په داسې حال کې ده چې څو وخت مخکې د اولمپیک ملي کمیټې رئیس او د ولسی جرګې د سپورت او روغتیا د کمیسیون غړیو له دغو معترضو تکواندو لوبغاړو او تکواندو روزونکو سره وکتل او ټینګار یې وکړ چې باید د تکواندو فدراسیون په جنرال اسامبلی کې د دغې ستونزې لپاره حل لار ولټول شي. خو د اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل چې د دغې ستونزې حل لار له خپل تکواندو فدراسیون سره ده. خغلی پوپلزی ټینګار وکړ چې لازم نه ده د یو یا دوه کس لپاره د تکواندو فدراسیون پرمختلونکي بهیر ودرېږي.
حالا اگر یک شخص یا دو شخص باشه و نباشه به نظر من که مهم نیست
که یو یا دو کس وی یا نوی، دومره مهمه خبره نه ده. مهمه دا ده چې دا بهیر ختم شي او یو ټیم د لکتر لګ خپل کار پیل کړي، بل اخر اجازه دی ورکړي چې خپل کارونه پیل کړي. خو معترض تکواندو لوبغاړي او د تکواندو روزونکو ټینګار کوي چې هیڅ بهرنی کس نشي کولای د تکواندو فدراسیون په کورنۍ چارو کې لاسوهنه وکړي. د تکواندو په فدراسیون کې دغه لانج د دې لامل شو چې د 2010 او 2012 کال په ترڅ کې د افغانستان اوم مقام په ټوله نړۍ کې له 150 نه پورته لاړ شي، او اوس وخت د تکواندو ډیر لوبغاړو هم له تکواندو سره مخه کړی ده. د تکواندو د معترضو لوبغاړو په اړه باندې مو رپورټ واورید. اوس به هم راشو د کرکټ په لور. د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره مو مرکه کړې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال الحاج عزیز الله فضلي سلیم شپ خیر راغلی. ښاغلی فضلي، د 2014 کال د نړیوال جام په شلاوریزو سیالیو کې، البته په غوراوي شلاوریزو سیالیو کې، افغان ټیم لومړی لوبې ډېرې ښې لوبې وکړلې. دغه ته په کتو باندې به افغان ټیم څومره یو پیاوړی ټیم واوسي د 2014 کال لپاره؟
واقعا چې د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړو په دې کوالیفایر راوند کې هالند او متحده امارات ته ډېره ستره ماته ورکړل، نو په دې سره هغه د کیژوال کې لومړی ردیف خپل کړی دی، او دا په دغه نورو لوبډلو باندې هم ډېر غټ تاثیر لیدلې دی، ځکه چې د افغانستان او د دې نورو ټیمونو ترمنځ ډېر غټ توپیر دی د ټیکنیکل لحاظ. که تاسې وګورئ فیلډینګ، بالینګ، بیټینګ ټولې شعبې ماشاءالله ډېرې پرفیکټ یعنی مکمل شوې دي. نو زه امیدوارم ان شاء الله ولادي چې په دغه کوالیفای راوند کې د افغانستان ملي لوبډله نور هم ښه ځلیږي، ځکه دا زموږ لپاره ډېر مهم ټورنمنت دی، په خاطر د دې چې 2014 کال مارچ میاشت کې چې نړیوال جام په هندستان کې د سره کیږي، دغه لپاره زموږ لپاره ډېر مهم خبره ده چې موږ باید داسې لوبډله تیار کړې وای لکه څنګه چې اوس ځلیږي.
ښاغلی فضلي، افغان ټیم د نړیوال جام په نسبت اوس ښه ځلیږي، یعنی په فیلډینګ کې خصوصا دوی ډیر ښه کار کړی دی. علت څه ده؟ یا ډیر زحمت یې ایستلی که څنګه؟
انډیموز تاسو معلومات شته چې هغه یو بارنۍ کوچ دی، نو هغه چې د شروع نه راغی هغه وویل چې زه به کوشش کوم چې ستاسو د لوبډلې پر هغه بنیادو ستونزو باندې هغه کار وکړم، چې بنیاد جوړي د هر شي هغه فاونډیشن یا بنیاد جوړي، نو هغه بیا هغه ساده او په ډېر اسانۍ سره سرته رسېدلی شي. نو یوه وجه هم دا ده چې دوی ډېر کوشش کوي، او ورسره د فیلډینګ په بخش کې چې زموږ سره جیسن په نامه باندې یو کس راسره دی سویلي افریقا دی، هغه هم ډېر کوشش کوي چې د لوبډلې پر فیلډینګ او فزیکل فټنس باندې کار وکړي. دا ټول هغه څه دي چې یعنې کار په سوي دي چې لوبډله دغه ستونزې چې درلودې تقریبا
فضلی صاحب د اندیمولز د لری کیدو مثلا مطرح شو ورسره لغه چې ورلد کپ راغله یو مثلا فکر کوم یادیږي په کرکټ بورډ کې دنه هم لوبغاړو داس یو مافیایي کړی غونډه تشکیل کړي مثلا په خوانی لوبغاړي دی چې هغه د اوسنی سټانډرډ دی مودرن کرکټ سره غوي دومره نه دی بلد په هغه افغاني سټایل باندې چې دوی کرکټ لاس کالو کړی د تروسه پورې هم لګیا دی او اندیمولز کله مثلا په دوی انتقاد کوي یا د اندیمولز خبره ښه نه پیلګيږي نو بل اخر دغه سیستم زیرا منستکړي چې وای ان د دې عمل شو چې اندیمولز د لری کېدو په حال کې دی نو آیا یو څوک چې ښه کار کوي هغه باید لری شي که څنګه
نه د دې خبرې سره زه موافق نه یم چې یو څوک صحیح کار کوي هغه بنیادی کار کوي چې هغه د لری شي په خاطر د دې کچیر ته تاسو اوس دغه د نړیوال جام د غوروي پړاو چالي وګوري کله چې هغه د کرکټ بین المللي مبصرین خبري کوي نو اندیمولز ډیر کریډیټ ورکوي هغه په دې وجه باندې چې په داسې سختو شرایطو کې چې په افغانستان کې امنیتي حالات هم شنه دي دوی راځي دلته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره یو ځای دی روزو دی یو دلته تمرینات ورکوي نو دا د دې ښک دغه د کارندوی د چې دلته په افغانستان کې د کرکټ کچه ډیر زیاته ده چې داسې بارني روزون کې راځي دلته کار کوي نو واقعا زه نه پوهېږم چې دغه یو څو ورځې مخکې مې یو خبر خپور شو چې د اندیموز او بعضې لوبغاړو ترمنځ مشکلات دی خو په هر حال باندې هغه زه دومره غټه نه ولا کمیډیا چې لګاوا ورکړه اما شخصا ما خپل نظر دادی چې ته هر هغه روزون کې صحیح کار کوي بنیاد جوړي هغه ته باید مشترجه ورکو او نورم سپورټ
نو په دې معنی چې کرکټ بورډ باندې مول سره خپل قرارداد غزوي او د لوبغاړو د خی پیاوړتیا د یاد روزلو په خاطر به نورم کار کوي باندې مول
بالکل د دې نه مخکې چې دا کم قرارداد مشترف په پرو یا کانټراکټ کم د مشترف شوی وو د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس هم دغه چې یو وینا یا یو مصیبه د بی بی سی راډیو سره درلوده چې موږ نه غواړو چې د نور قرارداد تمدید کړو خو بیا خبره صحیح نه و چې کله بیا عمومي میټینګ راوغوښته سو نو د تم رول کچې ته په دې کوالیفای راوند کې ستا د ستاور شو ممکن چې تاسو موږ سره نور هم پاتې شي او خپل قرارداد تمدید کړي په خاطر دې چې موږ هم غواړو چې یو ښه مضبوط او بهتره لوبډله ولرو خصوصا چې په نوو ځوانانو باندې کار وشي ځکه تاسو معلومه ده چې څومره په نوو ځوانانو کې جذبه او انرژي دا هغه دومره په زړه لیرانو کې نشته ځکه چې هغه تور یا دغه دومره و چې دوی د افغانستان کرکټ تر دې ځای پر راورسوي نو دایمي خونې صفاته کړي یو ورځ نه یو ورځ بځي
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیدي تر بل یو مزه سفي ولاستانګ ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا
خوګوریتونکو سلام ډی ډی آر او دایا کوم بیا دی چې په میلیونونو میلیونونو ډالر په مصرف شول وای له غیر مسول وسلوالو نه وسلې ټولو خو اوس معلومه شو چې د سلګونو میلیونو ډالرو په بدل کې د زړو او لکارل ویدلو وسلو دایا ټول شوی او د روغو درندو او خطرناکو وسلو درمندونه ټول پاتې دي وای یو درمنتای وره چول شوی او په ډیر لک مصرف د وسلو دغه درمن لمانځه یوړل شو چې نور بل څومره درمندونه پاتې وي د خبرونه په پیل کې مو د جنگ له هغه جبهونه خبرو چې رئیسانو ماونینو او د دوی مشاورینو جوړې کړې دي
ماون صاحب ژر کوه چې ټول هیواجی ونی وو
نو څه څه وکم
جمهور رئیس امر کړی دی چې ټول د حکومت رئیسان او د رئیسانو لومړی او دوهم معاونان او د خو حکومتداري په چارو کې د جمهور رئیس خاص استازي به لخپل مشاورینو سره جبهه ته ځي
جبهه ته بسی
هو په خپل جمهور رئیس لخپل مشاورینو سره سار وختي لار او هم د اوس په جبهه کې دی هغه وایي چې مخ په وړاندې روان یو
ته ودره که چې زه له اجرائی رئیس سره خبرې وکم
اغام له خپل مشاورینو سره وختي جبهه ته تللی دی
نو دا مو کې ته جنگ لپاره مقرر کړیو؟
او نو ته څه وای چې د ډوډۍ خوړلو لپاره مقرر کړی وای؟ دا هر یو ته چې یو یو ټولای مشاورین ور کړیو خدام دغه بده ورځ لپاره وو، یوازې د مفتو تنخواګانو اخیستلو لپاره نه وو.
مشاورین به مې راسره لاړ نشي؟
ضرور بوزي، چې لاړ نشي وژل کیږي.
او که په دوی کې کوم یو د دښمن کس وي او موږ هلته په جبه کې لشا وولي؟
د دې مسؤلیت نو بیا د تاسې په غاړه دی، ځکه د مشاورینو په مقررۍ کې به مو دقت کړی و.
دقت مو کړی دی؟ ټول مشاورین مو یا د کورنۍ غړي دي او یا هم د نږدې خپلوانو د جملې څخه دي.
نو بیا ویرېږې له څه؟
ویرېږم له دې چې ما د مفتو تنخواګانو اخیستو لپاره مقرر کړی و، نه د جنګ لپاره. په سخته ورځ کې ډیر کم خپلوان د سړي تر خوا درېږي.
ناوخته کیږي، ژر کوه چې وسلام در توضیح کیږي، هم وخت واړي.
اوس دا ټول مملکت موږ آزادولی شو؟
او رئیس جمهور له خپلو مشاورینو سره یوه جبهه، د جمهور رئیس لومړی معاون له مشاورینو سره دومه جبهه، د جمهور رئیس دوم معاون له خپلو مشاورینو سره درېمه جبهه، د ښې حکومتدارۍ په چارو کې د خاص استازي څلورمه جبهه، اجرایه رئیس له خپلو مشاورینو سره پنځمه جبهه، د اجرایه رئیس لومړی معاون له خپلو مشاورینو سره شپږمه جبهه، او د اجرایه رئیس دوم معاون له خپلو مشاورینو سره اومه جبهه. و جبهې دا شوې، او کم له کمه و اته جبهې خو د چاپلوسانو هم کیږي چې ټولې پنځلس شي. همدارنګه یې پنځلس نورې د دوی د ډریورانو، باډي ګاردانو، خانه سامان، اشپزانو او نور وړو غټو کارکونکو هم کیږي چې ټول تقریبا ډیر جبهې شي. که ټول لزړه وجنګیږي نو دوه نور وادونه هم نیولی شي. بیل هغې هم ټول جنگ دیده خلک دي.
نه شي کولای، اوس هر یو ایله خپله خېټه یوسي، جنگ نه شي کولای.
هر څنګه چې کیږي زه لاړم، او په نیم ساعت کې باید له خپلو مشاورینو سره ځان جبهې ته ورسئ. د خدای په امان.
او خدایه، دا څه را پېښ شول؟ دا څه ډول حکومت و؟ موږ خو د پیسو وایش لپاره منډې کړې وې او اوس به جنګېږو؟ او خدایه.
و سړیه، تا ته وایم، کلمه دې وایه، خوب کې دې ژړل؟
توبه توبه، ډیر بد خوب مې ولیده. شکر دی چې خوب، کنه اوس به مې زړه پړق چاودلی و.
بادالی
مالغالری
پروژه کې لدری شانو شکایت کول بی ځای کار دی.
للوګي، تندی او گنگسیات نه.
پروژه کې دی د درې خزو علامل شي.
لومړی د هغه چې خاوند یې عملی وي، دوهم د هغه چې روژه ماته له ماښام اذان سره سم نه تیاروي، او دریم د هغه چې له دفتر نه وخته رخصتیږي.
پروژه کې درې شان هیڅ خوان نه کوي.
په تلویزیونونو او رادیوګانو کې د صاحب نظرانو تکراری خبرې، پلای تاک او د بار وړل.
پروژه کې بل درې کسانو سره هیڅ بحث نه کوي.
لکه صاحب سره، لاملی سړی سره، او لنسپړسي سره.
چې روژې پسې واخیستې درې کارونه کوه.
له کوره ووځه، له خلکو لرې ګرځه، او د خوړو خیال پلو مه وهه.
د روژه خواره درې نښې وي.
کلیوال نسوار ورسره ګرځوي، خاریان بسکیټ، او نور یې د معدې په ټپ اختوي.
پروژه کې به په کابل کې خپل جیب سره په درې ځایونو کې ډیر پام کوي.
په منډایي، کوټه سنګي، او خاري موټرونو کې.
ګناهکار روژتیان په درې ډوله دي.
لومړی هغه چې یوازې غیبت کوي، دوهم هغه چې غیبت هم کوي او قسم هم پرې خوري، او دریم هغه چې له غیبت سره دروغ وایي.
سیالی شریکی هر څوک لري، خو خزه ځان پیوژني. راځي چې په اصله کې سمو خبر کو.
خبر اسې
نه پڅې شه
د شودیار په جامو
په کوم جامو یا
لالا می ورته راوړي
لالا جو ورته راوړي
او
څه ډول وی
لالا می ورته ویل چې پرینا دی
ځه شه کړی دی د نر بچی دی
مورې څنګه خوشاله اسې
د پرینا جامې اوس څوک غونډي څوک په بلام نه وی
ولی اخو ډیر خایسته وی
ولی ونه د پرینا او تولسی موټ ولار اوس نور موټ نه راوتلی دی ډیر ښه کار کړی دی د در سترګو می ځار کړ دی څه ویل
دی دی خوخې نه وی ویل اوس د جامې څوک نه غونډي
ش ش ش دې چې ترکیه نه جوړ تر راوړي
ترکی جامې کله دلته څوک غونډي
ولی نه غونډي په ودونه کې ټول ش دې ترکیه غونډي
اغه ټول ډاډی چې تری راوتلی وی
یو جوړه تا ته مخلم
زین اخلم بعد می سیګي
مور سلام
وعلیکم سلام زویس تړی مسه
خیر وسی مور
چې دا د مور مننن څنګه تا و جوړه ده
شودیاري ته د اجامې خمور ته مخکارک
خه
زه خبر اسوم وای ډیر شه جامې جوړ تر وړي دي مبارک دی وی مبارک دی وی لور درته
خیر سی مور دغه دی
دا پر نه دی
نه مو د بولا دی
وای زه خبر اسوم چې پر نه در تر وړي
وو لومړی می پر نه اور تر وړي وی بیا یغه خوخه نشوي نو لاړو مرته بدلې میکړي دکاندار وایل چې اوس هم دغه مادو بالا مو دی
مادو بالا د خدای ورکه کی ته ته به خلک وای چې لاسمانه خره ولوید نو ته منی
ولی مورې ولی په غوسه شوې
جامې خو د مادو بالا اور تر وړي دي خو قواره او عقل به چرته ورته واخلو د مادو بالا جامې له مادو بالا سره شش کړي نو نه چې دې بلسته کې ته د مادو بالا کړي ور واغوند مادو بالا
موبایل چور کړای کوم بیا په غوسه کیږي
او شو دیاره له مادو بالا سره ځان برابر وي په د اخیرن مخ
باید می وکړه چې د مادو بالا می ورته وایل کنه دې چیرته پیژندل
په تیره زمانه کې یو داسې حکومت و چې دوه واړه سرونه څلور غټې پښې او پنځمه پښې هم وه په تیره زمانه کې یو داسې حکومت و چې دوه واړه سرونه څلور غټې پښې او پنځمه پښې هم وه ډېر ورته و چنګاښ ته او هغسې ورټول نه و یو سر به یو خوا تلو بل سر به یې بل خوا دا یوه پښه به قات شوه دا بله په ګونډه او بله به ولاړه او دا بله غځېدلې دا یوه پښه به قات شوه دا بله په ګونډه او بله به ولاړه او دا بله غځېدلې یو دوه پښې په مخ تلې یو دوه پښې په شا نه پښو د سر منله نه سر پښې کشوی شوې یو سر به یې یو خوا تلو او بل سر به یې بل خوا عجیب شان موجود و عجیب شان موجود و عجیب شان بلا عجیب شان موجود و عجیب شان بلا او خلق ما ایران و چې څور سره وکی او خلق ما ایران و چې څور سره وکی ته و تختیله ملکا کو کی بی دوا ته و تختیله ملکا کو کی بی دوا
ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب لاروی صادق سپینغر ستاره امینی مسکا احساس او زه حسین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسې نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
داستا زرین خالنا بلمن کی کراتی داستا زرین خالنا بلمن کی کراتی شاباز دی فرما خوارا زلفانی کا خوشبو هندار مختمنی سچ زبکه بلخی هندار مختمنی سچ زبکه بلخی راستا زرین خالنا بنا من کی کراتی شاباز پر مخوارا و سلطان دمشوی Cheers.